نیول او د عملیاتو د ناکامۍ په خاطر په افغان حکومت انتقاد کړی دی. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتروشا ګاسمن نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل که حکومت کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د ښځینه فوټبالارانو په جنسي ځورونې تورن دی او افغان پوځیان بېګا د هغه د نیولو لپاره په عملیاتو کې ناکام شول. د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون وایي په نږدې څلوېښتو ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې نه ښوونځي یا سوځول شوي یا ویجاړ شوي دي. د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نه شي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د افغان طالبانو د قطر پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره په بیلابیلو موضوعګانو باندې خبرې کړي دي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي وو چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته تللی. په جرمني کې ساينس پوهان د لویو کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څېړي. د دغې څېړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرتونو او نورو لویو غونډو پیلېدو ته اجازه ورکول کېدای شي که څنګه. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستي لامل کېږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوري تفصیلی زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن اسرائیل ته ورسېد. نوموړی به په دغه سفر کې چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته یې کوي تر ډیره له عرب هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو د ښه کېدو پر مسلې تمرکز وکړي، خو په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره هم وګوري. نور تفصیل له نوریاس نورین.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د پنځه ورځني سفر په پیل کې اسرائیل ته رسېدلی دی. نوموړی به په دغه سفر کې له متحده عربي اماراتو سره د دغه یهودي دولت د اړیکو د عادي کېدو پر مسلې تمرکز وکړي او هم به نور عربي هیوادونه دې ته وهڅوي چې دغه لاره تعقیب کړي. پومپیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د هغه په دفتر کې وکتل او تمه وه چې دواړه مشران به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هغې تاریخي موافقې په اړه خبرې وکړي چې د واشنګټن په منځګړیتوب شوې او په وروستیو کې اعلان شوې ده. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګست میاشتې په 14 اعلان وکړ چې د هغې موافقې له مخې په خپلو کې ټول ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي چې د امریکا په منځګړیتوب شوې ده. په دغه موافقه کې اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د انخلولو پلانونه ځنډوي. په دغې موافقې سره متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی عربي او په سیمه کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګوي. له دې مخکې اردن او مصر رسمن له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي وو. د خلیج یو شمیر هیوادونو د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو هرکلی کړی، خو ایران، ترکیه او دغه راست فلسطیني ادارې دغه اقدام غندلی دی. د اسرائیل تر څنګ به پومپیو متحده عربي اماراتو، بحرین، عمان، سودان او قطر ته هم لاړ شي. رویترز د ځینو سرچینو له قوله وایي چې د پومپیو د سفر په اجنډا کې دغه راز هغه امنیتي ګواښونه هم شامل دي چې د ایران او چین لخوا سیمې ته متوجه دي. قطر ته په سفر کې پومپیو په پام کې لري چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري او د افغانستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو په اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اساس جوړوي خبرې وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ جګپوړی سلاکار او د هغه زوم جارید کوشنر منځني ختیځ ته یو جلا سفر وکړي. اسوشیټد پریس خبری آژانس د ډیپلوماتانو له قوله وایي چې کوشنر به د روانې اونۍ په پای کې اسرائیل، بحرین، عمان، سعودي عربستان او مراکش ته ولاړ شي. دغه سفرونه داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو د ایران د اټومي تړون په تړاو د هغې میکانیزم د بیرته فعالېدو پروسه رسمن پیل کړي چې پر دې هیواد د ملګرو ملتونو لګول شوي بندیزونه چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې ځنډول شوي وو بیرته جاري کوي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسرائیل ته ورسېد. په دې اړه مو راپور درلود چې په جرمني کې میشت افغان سترغاړي آسیا مهرابي غواړي چې افغان ماشومانو ته سندرې ووایي، خو دې راپور ته وخت پاتې نسو. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي د لوبو له میدانه او د هر ماشوم لپاره.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ستې څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته ښه نه اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې داسې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چاته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم سره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده، دوه ورونه ستې څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته ښه شیان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شیان در تخلی کور کې خوراک پوښاک چی؟
خوراک د لوبیا د شیان در تخلی.
او کالی څنګه؟
کالی صحیح در تخلی.
غیر پلار دی بل څوک ماش نه لري؟
نه، موږ خټول وړو وړو. مور مې کار کوي په کور کې، پلار مې چې کته راوړي لوبیا د شیان تخی.
خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
روانشناسان هم په دې نظر دي چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلې چې ولې یو شمیر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
بد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په افغانستان کې د دولت لخوا، د عامې روغتیا د وزارت لخوا، یا د کوم بل بنسټ لخوا، یا په ټوله کې په دودیز لحاظ هیڅ نشته. اما په نوره نړۍ کې لنیکه مرغه هلته پلان لري، خلک څومره اولاد باید ته راوړي، څو کاله وروسته یې باید راوړي، څه ډول یې درس ته رسیدګي وکړي، څه ډول یې نورو مسایلو ته رسیدګي وکړي. دغه پلان، دغه نظم او په اصطلاح اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم، موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لویي ګوره لویي ګو او غټېږو. په دودیزه ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ، یا چا سره تربګنی لري، دښمنی لري، جنگ کوي، وهل کوي، ټکول کوي، او په دې خاطر تاسو ډېر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته که جنگ کې د حمله کېدله یا دښمنی کېدله یا دا وغه کېدل، بیا تاسو ډېر زمن ولري چې هغه تاسو سره جنگ وکړي. تاسو خوښ په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول یو خځه پنځه زمن راوړل، اوس د دبل یو خځم کوشش کوي پنځه زمن راوړي، او په دې سیالۍ کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسته پنځه لس اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پیښولی شي؟
لپاره مرغه باید وایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کړي
د اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېریږي. د ښځې او مېړه ترمنځ یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مسله خرابوي یا په اصطلاح باندې وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېریږي، په ښه ډول نشي تربیه کېدلی. بل دغه تفاهم او همغږي ورنۍ او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي. او وروسته مورته غونډه دونه وکړم، هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کې نه.
بله استاد، په خپل په بشمانه باندې څومره بد اثر کولای شي؟ که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه، په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي تبان دوی ته خپل حقونه نه رسیږي، ل رواني اړخه دوی څومره مړاوي کېدلی شي؟
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي، سوء تفاهم پیدا کیږي، حسادتونه پیدا کیږي، تربګنۍ پیدا کیږي، محرومیت پیدا کوي، جنجالونه پیدا کیږي، عزت پیدا کوي، عقدې پیدا کیږي، او ورته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
بله، او پراتلونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی؟
متاسفانه د نورو هغو په څیر چې په سالم ډول، په منظم ډول، په ښو لارو او په ښو طریقو په ښه سبک روزل شوي، د دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خفګانونه، جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډۍ یا اختلالونه پیدا کیږي.
یو شمېر کورنیو ته د ډېرو بچیو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده، یو دروغی افتخار ده. او هغه خلق او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډېر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوه په ډېرو اولادو، هغه اوس پوهېږي چې د ډېرو اولادو جنجالونه، ستونزې، ودونه کول، درس او تعلیم ته رسیدګي کول، نفقې او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده. اوس او له دوی نه متاسفانه د ډېرو اولادو راوړل د دې لامل شول چې یو نیمې یو دوه درې ترموتات سي، یو دوه درې په اصطلاح جنایتکاران سي، غلستي یا په اصطلاح سید رسیدګي ورته ونه کړي، او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې اروایي ستونزې راپې پیدا کړي.
بله، یو شمېر بیا په دې نظر دي چې دوی وایي چې که ډېر اولادونه ولري نو په راتلونکي کې به د دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړې سي. آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولاد یې ښه وروزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ته ښه رسیدګي کېدای سي، کم اولاد ښه روزل کېدای سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدای سي. اما یو مورد زه غواړم دا مې یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډیره ونه لرو. یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه، موږ اولادونه د یو هدف لپاره لوی نه کو چې ته بیا سبا ته ماته په درد وخوره. یعنی زه تا سره کوم بیا سبا ته ما سره وکړه. موږ باید خپل ژوند په اړه که اولادونه لرو که نه لرو باید خپل تدابیر ونیسو، خپل فیصله پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کړو. او که اولادونه وکنه موږ باید خپل که بوډا سلو که سپینسر یا سپینګیری سلو موږ باید خاص پلان او برنامه ولرو موږ خپله. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په اوږو په آینده کې سپارو سو دا هم غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې که موږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت تېرېږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې د هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه پدسی او بدی شرمیگی. نو بنا از ما هیله داده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو ترڅو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې هم د اوس د تاسو غاګوري او هغوی ډیر بچی لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد داده چې اوس هم چې ډیر اولادونه راوړي دي او وار له واره تیر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کړي، رسیدګي ورته ډیره کړي، کومک ورته ډیر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، ترمنځ عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوي، په منځ کې جنجالونه مه جوړوي. ډیر کوشش او ډیره هڅه وکړي چې نظر نورو میندو پلرو ته ډیره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلرو ته ډیر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړه ډیر فکر وکړي او ډیر پام او دقت ورته وکړي چې صحیح او سالم مدیریت. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داده چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج او اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معارف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه، زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کړي هغه مدیریت او کنټرول.
دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو میدان ته خرغلی درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او سیز اکرام الله اکرام په روانه ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په خوست کې د جمناستیک د یو شمېر لوبغاړو د ورزش له حاله خبر شي. دغه راز به مو د کورنۍ کرکټ د وتلي لوبغاړي صدیق پاچا د لوبیز او شخصي ژوند له حاله هم خبر کړو. دا به هم واوري چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د نبی ساحل د ټاکل کېدو په اړه په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمېر څارونکو انتقادونه زیات شوي دي. خو په پیل کې د اونۍ مهمې ورزشي پیښې اورو. زما همکار فرید الله سعادت را سره همدا شیبه په سټډیو کې دی. سعادت صاحب ستړي مشئ؟ نوي مو څه اورېدلې دي د ورزش په ډګر کې؟
لړۍ مننه اکرام صاحب سلامونه تاسو ته او د آزادۍ ټول اورېدونکو ته. په سپورتي خبرونو کې به لومړی پایل کې ساس فخې له بلخ ولایت نه وکړو. په بلخ ولایت کې د یوګا ورزش د ډېرو نجونو پام ځان ته اړولی له کرونا او قرنطین وروسته، سره له دې چې مثلا مهاله د نړۍ په کچه هم د افغانستان په کچه نورې لوبې پیل شوې دي یا هم لوبغاړو خپلې لوبې یا تمرینات پیل کړي دي. په بلخ ولایت کې هم یو ډلې نجونو تازه د یوګا لوبی تمخه کړی دا او هغه د هر ورځ یوګا لوبی تمرینات کوي. ورسره یاد انجونی وایي چې که څه هم بلخ کې یوګا دومره نه وي، دا دومره مثلا وخت نه دی تیر شوی، خلک د ورسره ډیر زیات آشنا نه دي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې مثلا په دغه تمرینات سره ډیری مینوال د دغه لوبی راجلب کړي او نور خلک هم وهڅوي چې د یوګا لوبه وکړي یا هم دغه تمرینات ترسره کړي. او بلخ راخ بیا اکرام صاحب رازو کرکټ ته. په کرکټ کې پایل بل محمد نبی ساحل لوکو. محمد نبی چې د محل د کرابین یا هم د سی پی ال یا د سټنډیس پلیګ کې په لوب کول باندې بوخت دی. تازه یو ډیر په زړه پورې ریکارډ د افغانستان لپاره جوړ کړی. دا غدا چې محمد نبی په لومړنی افغان لوبغاړی سو چې په شلوریز لوب کې په ټول شلوریز لوب کې عام ډومیسټک یا انټرنیشنل کم مثلا کورنۍ سیالي یا لګونچ کې یا هم نړیوال سیالي چې هغه سیس رسمي دي، په دغه ټولو کې څلور زره منډې جوړ کړي. البته شلوریز لوب کې لدی سره دی لومړی افغان لوبغاړی سو چې د شلوریز لوب کې څلور زره منډې کوي او لدی وړاندې نه هیڅ افغان لوبغاړی د ریکارډ نو جوړ کړی. او چین کرکټ کې یو له محمد نبی ور اخو بیا راشد خان ارمان ته ورزو. ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان بیا په هغه چې اوس په سی پی ال کې لوبي یا هم د کرابین ویسټ انډیز لیگ کې، راشد خان ارمان هم یو په زړه پورې ریکارډ دا جوړ کړی چې دای لومړی ځوان لوبغاړی چې په کم لوب کې 300 وکټ ترلاسه کړي. راشد خان ارمان چې دا مهال په سی پی ال کې په لوب باندې بوخت، دغه ریکارډ جالب دا چې د محمد نبی وکټ په سوزولو باندې جوړ کړ. او لدی ور اخو بیا له راشد خان راخه بیا چیلنج کپ لومړی درجه سیالي چې په دغه ونې کې پیری سو هغه نتورالي خوست ترلاسه کړه. هغه لوب چې تقریبا یو نیمه ونې یا دوه ونې وړاندې پیل شوې د اتول لوبډل ترمنځ پایلو به په خوست کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او همدارنګه د خوست لوبډل ترمنځ سره شو چې په هغه کې خوست لوبډل وکولې سل سپینغه لوبډل ته ماتې ورکړي. په غوړه تو پچونکو کې عبدالرحیم زای وو او همدارنګه په غوړه تو په هونکو کې شاهد الله کمال وو چې دوی دواړو هم ښه غوړه تو پچونه هم ښه غوړه تو په هنه کړی و. ورسره بیا په فوټبال کې بیا ورسته خبر اکرام صاحب دا دی چې په فوټبال کې بیا د اروپا اتلانو لیگ پرون پایلو وتر سره شو. دغه پایلو بیا د بایرن مونیخ لوبډلې وګټله. د اروپا اتلانو لیگ چې ډیری خلکو توجه جلب کړي و ځکه چې د کرونا او قرنطین د محدودیتونو سره هماله دغه لوبې پایل شوې او ډیری خلک هلته لوب ته ډیر زیات لیواله و. نو څنګه چې پایل شوې ډیری مینوال هم جلب کړي و. نو اوس تیر شپه پایلو بتر سره شو او اندیر زرپور لوبا وا په لمړی پانی کې لمړی نیمای کې 15 تل کې 50 دفو کې هیڅ ګول تر سره نشو. خلک پته مو چې او 8 پاتمن ګول وهي خو د دلوې په دوهم پانی کې بیا کومان فاتح شید یغه باید بایرن مونیخ نه لپاره ګول وکړ او د غلوبې په خپل نوم کړه او پایلو به خپل کې د اروپا تلانو په پایلو بکی پارسن جرمن لوبډلې ته ماته ورکړه.
ډیر مننه درنو اوریدونکو فرید سادات هو چې د تیرونی د ورزش د ډګر بیلابیلې پیخې را سره شریکولې د مغغلا ازادي رادیو نوري. د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمیر اتصارونکو له انتقاد سره مخ شوې دي. دوی وایي په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخ خاصتون زلدي. تازه افغان کرکټ بورډ د تیرې پنځشنبه په ورځ د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینه صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استازه روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړیو په توګه ټاکلې دي. نور حال په دې رپورت کې اوري. محمد نبی ساحل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر اتصارون کوي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخ ستونزې لري. د کرکټ افغان اتصارون کې مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې ماده پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یو لسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر اڅنګ د بورډ د چارو څار د بورډ لپاره د قوانینو تګلارو او کړنلارو د منظورې دنده پر غاړه لري او د مالی او اداري چارو څارنه هم کوي. خغل رحیم وای د بورډ د غړي په توګه د داس یو چا ټاکل کېدل چې په خپل هم مهاله د همدغه بورډ تر اڅار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي ځکه د په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د اڅار او هم اجرایوي دنده تر سره کړي.
له حقوقي اړخه د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یو دنده دا ده چې د بورډ عملی چارو اڅار کوي او بیرته اجرایوي مسؤول ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه کې خپل ندیم راځي نو یو سړی په خپل چارو باندې اڅار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینه صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استاد روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلې دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوی دی. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ په خوانی کارکونکو کې بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د خغلی نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهنیت اړول دي هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي د سیاست لور ته د هغه راجل بول دي د غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کمه کی د خلکو غوښتنه چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنه ته وګوري.
د کرکټ بل افغان اتصارون کې یاسر خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د خاغلی نبی پر ځای د مدني ټولنو نور غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یو میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شي او د هغوی سهم پکې زیات کړی شوی وای.
لدی ورخوا د کرکټ نړیوالې مشهوري ویپانې کرکنفو دا یو حیرانونکې پریکړه بللې. د ویپانې لیکلي نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه خو لا د شلورونو او یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویپانې لیکلي چې دا خای په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبې کوي کوي. د کرکټ انفو وی پانې د راپور په اساس دا هم معلومه نه ده چې د ورستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. وامورېدل چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل د ټاکلو پاړه باندې یو شمیر څارونکو انتقاد کوي. ورزو خوست په خوست کې د جمناستیک لوبي یو شمیر لوبغاړي په ملي او مذهبي ورزو کې له کلب بهر د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې جالب حرکتونه ترسره کوي. څو خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې د سولې، زغم او وطن جوړونې فکر خپور کړي. د کلب مسؤلین وایي په دې اهدافو کې تر ډېره بریالي شوي هم دي. لسیمی زموږ خبریال احسان اریان دا راپور راستوله.
د جمناستیک لوبې یو شمیر د غلوبغاړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د خلکو په منځ کې خپل حیرانوونکي حرکات ترسره کوي او د عام خلکو له درنو چکچکو سره بدرګه کیږي. د دې لوبې مسؤول استاد ګلبدر وایي د خلکو له تشویق ډېر خوند اخلي او د داسې نمایشاتو له ترسره کولو وروسته کلب ته ډېر نوي کسان ورځي. دای وای غواړي له دلارې خلکو ته د سولې، ورورۍ او هیواد جوړونې فکر ورکړي او له تشدد یې راوګرځوي.
خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې موږ د سولې او زغم لپاره کار کوو او ډېر کسان راغلي چې مخکې په ډېرو ناوړو کارونو اخته وو، اوس الحمدلله ټول روغ او جوړ دي.
جوهر وایي لس کاله کېږي چې د جمناستیک لوبه کوي او اوس نورو ته زده کړې ورکوي. دی وایي د ورزش له برکته یې زغم ډېر شوی او له ډېرو ناوړه کارونو او فکرونو یې راګرځولی. د طالب په نوم یو بل ورزشکار بیا د سیګرټو په نشه هم روږدی و، خو اوس چې له دې ورزش سره یو ځای شوی ژوند او بدني روغتیا دواړه ښه شوي دي.
کله مې چې جمناستیک لوبه پیل کړې زغم مې ډېر شوی دی. همیشه مې د ورزش او خپل راتلونکي په فکر کوم او له ډېرو بدو کارونو یې راګرځولی یم.
د یو ورځ پارک کې دا کسان مې ولیدل، ډېر عجیب عجیب حرکتونه یې کول، ما ته هم ډېر خوند راکړو. داخله مې پکې وکړه، اوس ډېر ښه شوی. مخکې مې نشې کولې وړې وړې
د جمناستیک لوبې دغه لوبغاړي له افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې د دې ورزش لوبغاړو ته د اسانتیاوې برابرې کړي او په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې د ورته د سیالیو زمینه برابره کړي.
اوس بیرته د کرکټ په لور. د کرکټ نوې ستوري چې خای تملری ډیر ژر خپل هیلو ته ورسیږي. د افغانستان کورنی کرکټ نوې ځلیدلې ستوري صدیق پاچا تازه مسینک لوبډلې د شپږیزي په بولای کې واخیست. د هیل لري چې د یادې لوبډلې لپاره بریالۍ لوبې وکړي. د توپهون کې دی او د شلوریزه لوب لپاره ډیره شاټونه لري. وای هر ورځ لشپک سوار نیول بیا ان تر زرو پوري بالونه لوبوي تر څو کولای شي د افغانستان لپاره یو لخو توپ وهونکو څخه ووسی. صدیق پاچا یو ویشت کال عمر لري، په خلاص تیزه توپ وهنه کوي او په تیرو دوو لومړۍ درجه سیالیو کې یو سل دوه دیرش منډې کړې وي. همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخونکي څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
دل
show